The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د نن د یکشنبې ورځ کال 2018 د فروری د میاشتې ومه نیټه ده. وخت سوی دی په پاکستان کې د ماخوستن اته، افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگټن کې د سهار لس بجې دي. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یوا ساته خبری خبرونه کې درته زه کلثوم کاکړ
او زه نصر کاکړ
شراغلاست ویو. اول به درته وړاندې کوو ست تازه خبرونه سرټکی سدي.
افغان چارواکي وایي وسلوال طالبانو سره د سولې مستقیمې خبرې د روانې میاشتې تر پایه پورې د پیل کېدو امکان لري. په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي اسلام آباد کې پروند امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د مذاکراتو په لار نقشه سلا سوي دي.
پاکستانی چارواکي ویایي بلوچستان کوټه کې په امنیتي عسکرو باندې تېره ورځ برید وروسته عملیاتو کې دوه وسلوال وژلي او 15 نور یې نیولي دي.
او خبر پښتونخوا کې چارواکي وایي ایالت کې د ښوونځیو د امنیت ساتنې لپاره به د استادانو او ماشومانو د سرپرستانو کمیټې په کار اچوي، خو څېړونکي وایي دغه حکومتي تګلار اغیزمنه نه ښکاري.
اوس واوري خبرونه په تفصیل سره.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د جوړجاړي د خبرو د لار نقشې د ټاکنې هرکلی کړی. د امریکا، چین، پاکستان او د افغانستان استازو په روند خپل غونډه کې په لار نقشه هوکړه کړې وه. د سولې د عالي شورا غړي محمد اسماعیل قاسم یار هیله څرګنده کړې چې له دې څخه به د افغان حکومت او وسلوال مخالفینو ترمنځ مخامخ خبرې شروع سي. ویل کېږي چې د څلور واړه هیوادونو څلورمه غونډه به روانه میاشت کابل کې کیږي. اسلام آباد کې د استازو له غونډې وروسته اعلامیه کې د افغان طالبانو په ټولو ډلو باندې غږ سوی چې د سولې خبرو ته دې کښېني.
د پاکستان سرکارلی ایرلاین پی آئی اے د کارکونکو لخوا د ادارې شخصي مته ورکولو په ضد احتجاج نن په شپږمه ورځ هم جاری وو او د احتجاج وس په ټول هیواد کې خپور سوی. د احتجاج کوونکي د حکومت ترمنځ خبرې تر وسه پورې ناکامه سوی دي. د پی آئی اے په هیواد کې د ننه او د بندي پروازونه هم باندې اثر غورځېدلی دی. مسافرانو ته مشکلات دي او ادارې ته غټ مالی زیان رسیدل دی. په دې هکله تاسو ته تفصیلي راپور وړاندې کوي فضل عزیز.
د پی آئی اے بیان دانیال ګیلانی وایي د اسلام آباد ایئرپورټ نه د پی آئی اے ځینې جهازونه سعودي عرب او په ملک کې د ننه روان شوي دي.
اسلام آباد ایئر پورٹ سے جدہ کے لیے روانہ کی تاکہ جو زائرین عمرے کے وہاں پر بیٹھے ہیں جن میں سے بعض کے ویزے بھی جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. اب وہ
دیوائی دی اسلام آباد نا دو 777 البتہ کے جدے تا روانی کڑی شوی دی. د دې د پاره چې هلته د عمرې کوم زائرین ناستي په هغو کې د ځینو ویزې هم ختمیږي او هغوی د 4-5 ورځو راهسې په انتظار دي، هغوی به بیرته ملک ته راولي. دانیال ګیلانی زیاته کړه چې د پی ای د کارکونکو لخوا کاربندیز په خپل ځای روان دي، خو دغه جهازونه چې روان کړی شوي دا هم د پی ای خپلو کارکونکو روان کړي او دوی په خپل مرزي واپس راغلي دي. نو موړي زیاته کړه نن په شپږم ورځ د پی ای د پرواز کوونکو منسوخ شو جهازونو شمیره تر شپږو سو رسیدلې او د 2.5 ارب روپو پورې تاوان شوی دی. بل لور ته د پی آئی د کارکونکو لخوا د حکومت سره خبرو د پاره جوړې کمیټې بیان نصر الله افریدی وایي د کراچۍ ترڅنګ لاهور، اسلام آباد، پېښور، کوئټه او د ملک په ټولو ایئرپورټونو باندې د کارکونکو احتجاج روان دی او د پی آئی ټول جهازونه ولاړ دي او د حکومت د پی آئی د خرڅولو د پریکړې بیرته اخستو پورې به دوام لري. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د پاکستان کرکچ ځپلي بلوچستان ایالت کې امنیتي چارواکي وایي چې مرکزی ښار کوټه کې د وسلوالو په ضد عملیاتو کې نږدې 15 کسان نیولي او په یوه نښته کې یې دوه تندروان وژلي دي. د ملیشا قوه ویاند خان واسي مطبوعاتو ته ویلي چې پولیسو او نیمه پوځي قواو د کوټه ښار په بیلابیلو سیمو کې د عملیات د پروندني ځانمرګي برید وروسته کړي. د هغه پیښې مسؤلیت پاکستانی تحریک طالبان پر خپله غاړه اخیستی و چې پکې د یوې ماشوم نجلۍ په شمول 11 کسان وژل سوي وو. د ډیو ریډیو خبریال وایي وژل سوي کسان په خپلو اباګنۍ هدیرو کې خاورو ته سپارل سوي.
خدای بخشلی اجمل خټک شخصیت خواره واره اړخونه لري، او د ادب، صحافت، سیاست او تعلیم په میدان کې د هغه په غوره خدماتو د لرو بر ټول پښتانه اجمل خټک سره د مینې توب تر حده مینه لري. اجمل خټک په کال 1962 کې د پاکستان د خیبر نوشار ضلع اکوړې نومي کلی کې سترګې غورولې، او په 1 فروری کال 2009 کې وفات سوی وو.
د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سعودي عربستان ته خبرداری ورکړی چې د دوی هیواد ته د پوجونه نه لیږي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
سعودی عرب دفاع وزارت مطبوعاتو ته یو څو ورځې وړاندې ویلي وو چې سعودی عرب داعش یا ریاست اسلامي ترهګرو پر ضد نړیوالو هلو ځلو په مد کې خپل خصوصي ځواکونه په شام کې ځمکني عملیاتو لپاره لیږلو ته تیار دي. دا خبره د سعودی عرب د پوځ ویان جنرال احمد اسیری العربیا ټلویزیون سره په یوې مارکې کې وکړه. جنرال اسیری د ترکی ځواکونو په همکارۍ سره د دغه ګام پخلی کړی. دواړه هیوادونه یعنی ترکی او سعودی عرب په شام کې د صدر بشار الاسد واک ختمول غواړي. د دغې وړاندیز وروستو د شام حکومت لخوا هم په عکس العمل کې ویل شوي چې که چېرې سعودی عرب ځمکني عملیاتو لپاره خپل پوز راولېږه، نو د دوی پوځیان به په بکسو کې بند ځي. دا خبرې د شام خارجه وزیر ولید المعلم خبریالانو او د سر چارواکو ته په جنیوا کې وکړې. ولید المعلم یوه خبره بیا تکرار کړه چې د شام حکومت به تر هغې ځمکني عملیات یا ډزبندي نه کوي تر څو چې ریاست اسلامي، القاعده یا باغی ډلو په شام کې جګړه جاری ساتلی وي.
ما زلت اقول العقل والمنطق يستبعد مثل هذا التدخل في ذات الوقت.
د شام خارجه وزیر وایي چې په شام کې ځمکني مداخلت امکان بیخي ناممکنه دی، او د سعودي عرب دا اندازه د حماقت ډکه ده. نوموړي په واضح ټکو کې وویل چې په شام باندې که چا هم یرغل وکړو، نوموړي به د لرګي په بکسو کې واپس ځي.
وایس اف امریکا
ډیو رادیو اوري. روز د اوږده واټن توغندي توغولې او وایي چې دغه توغندي باندې یې سټلایټ لیږلی دی. د شمالي کوریا دا ګام د ملګري ملتونو د هغه بندیزونو سرغړونه ده چې هغه هیواد باندې یې د بیلستیک میزایل ټکنالوژي کارولو څخه د منع کولو لپاره لګولی. شمالي کوریا دغه راکټ نن سهار د چین و شمال لویدیځ سرحد ته نږدې له یو مرکز څخه توغولی. وروسته شمالي کوریا په سرکاري خبري ایجنس باندې یو بیان کې د راکټ توغولو پخلای کړی او ویلي دي د دوی ساینس پوهانو او تخنیکی کارکونکو په بریالیتوب سره د مځکې د څارنې سټلایټ یا سپوږمکۍ خپل مدار ته رسولی. په عین حال کې د جنوبي کوریا د دفاع یو چارواکي ویلي جنوبي کوریا او امریکا به د میزایلي دفاع د نظام پر ځای کولو په اړه رسمي خبرې وکړي.
شمالي کوریا د اتوار په ورځ د اوږدې فاصلې پورې وشتونکي راکټ تجربه کړې ده. د کم په اړه چې نړیواله ورورولي شک کوي چې دا تجربه د هغه میزایل ټکنالوژي په مرسته سوي په کومه چې بندیز دی. امریکا او نورو ملکونو د دې غندنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د شمالي کوریا راکټ تجربې په سر بیړني غونډه رابللې ده.
په تایوان کې نن د یکشنبې پر ورځ د ژغورنې کارکوونکي په تاینان ښار کې د زلزلې له امله نړېدلې ودانیو کې د ژوندي پاتې کسانو په لټون وو. چارواکي وایي پرون د 6.4 درجې له زلزلې څخه لږ تر لږه 24 کسان وژل شوي او تر 1500 زیات ژوبل دي. د زلزله په تاینان ښار کې راغلې وه چې د 2 میلیون نفوسو آبادي لري.
یورپی یونین چارواکو په ترکی جغ کړی چې د شام هغه زراو کډوالو ته خپل پوله خلاص کړي. کم چې روانه اونۍ په الب صوبه کې په غټه کچه د حکومتي عملیاتو لا کبله تشتیدلې دي. د یورپی یونین پالیسی مشره فدریکا د شنبې په ورځ د یورپین خارجه وزیرانو او د اغوی ترکی سیال ته ویلي چې ترکی ته د راتلونکو کډوالو په لړ کې یورپی یونین د ترکی مرستې کوي. امستردام کې د غونډې په مهال فدریکا وویل په دې خبره سوال نسی راپورته کېدی چې د شام زر راتلونکي کډوال شامیان دي او دوی نړیوال تحفظ ته اړتیا لري.
په سومالیا کې حکومتي چارواکو ویلي چې د هفتې پر ورځ د دولتي د دوی د څارنو کیمرو د 2 داسې کسانو عکسونه اخیستي چې په پوجي وردۍ کې دي او یو مسافر ته وړوکی کمپیوټر یا لیپټاپ ورکوي. دغه کس وروسته یوه مسافر الوتکه کې د پرواز په وخت بم چاودنه کې ووژل سو. د کابینې ویاند وایس اف امریکا ته ویلي د کیمرو ریکارډینګ کې ښکاره کیږي چې 2 کسان په پټه بل کس ته لیپټاپ ورکوي او د دغه دریم کس پیژندګلوي سوې چې هغه چا مړی دی چې د چاودنې له امله په جهاز کې د جوړ شوي سرویس څخه د باندې راغورځېدلی.
په یو امریکایي کالج کې د یوې پروفیسری چا سي د مسلمانانو سره یووالی اشکار کولو لپاره په سر سکاف یا پړونی اچولې وو، وس هغه کالج پریږدي چې سبا هغه سبق ورته ویل. دغه وجه دا ویل کېږي چې هغه اسلام او عیسائی مذهب د یو بل سره تړلو یو لانجمن بیان ورکړی وو. ویتن نومی کالج او پروفیسری لریکا هاکسوین تیره ورځ په یو ګډ بیان کې ویلي چې دوی معاهدې وروسته دغه پروفیسر کالج ته کالج به پریږدي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس آف امریکا د ریډیو د ګلاو په درمن اوریدونکو مخصوصنې خبری خبرونه تل واشنگټن ډی سي څخه غوږی استه. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واردل، د افغانستان د سولیداری شورا لخوا د افغان حکومت وسلوال طالبانو ترمنځ د جوړجاړي د خبرو د لار نقشې په ټاکنې باندې هرکلی کړی دی او وایي چې د امریکا، چین، پاکستان او د افغانستان استازو پرون په خپله غونډه کې په لار نقشه هوکړه کړې وه. دغه خبرې اترې چوکاټ به څه وي، آیا کامیابه به هم سي او له کومو ډلو سره به دا خبرې اترې کیږي؟ زموږ خبریال په اسلام آباد کې ارشد حسین له څېړونکو سره خبرې کړې دي. یو رپورټ برابر کړی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
دا به څومره قابل عمل وي چې د هغوی او دولت ترمنځ به مخامخ خبرې د رواني میاشتې په اخره کې شروع شي. د افغان چارو ماهر او وتلي صحافي رحیم الله یوسفزی وایي د څلور هیوادونو دغه کمیټې ډیره امیدواره ښکاري او ځکه یې د رواني میاشتې اخره کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل کېدو امکان څرګند کړی دی.
قطر کې چې کوم طالبانو نمائندگان دي هغه چې کوم خبرې کړې دي، چې کوم جنگ افغانستان کې روان دی هغه کې تیزی راغلی ده او ممکن د نورم تیز شي، نو دا خبرې چې مونږه تسلیم کو نو بیا خو دا مختلف خبرې دي. یعنی یو طرف ته ډېر امید دی دغه پاکستان، افغانستان، چین او د امریکا دغه استازی دا وی چې خبرې به شروع کیږي په وخت هم ورکړی دی. مش په اخر کې غلطه کې طالبان اوس پورې دیتا اتفاق نه لري کړی، یعنی هغه دا نه وی دی چې موږ به خبرو سکینو. ما په خیال باندې اوس چې کوم پاتې دی په دې میاشت کې په دې کې به زیاتې حالې ځلې کیږي. پاکستان به او دا یو حد پورې چین به کوشش کوي چې طالبان چې دي هغه رضا شي او هغوی خبرو ته کښېني. خو دوی پکې دا خبره هم کړې ده چې یو خو دوی دا امید لري، یعنی دا لا خبره پخل ده. دویمه دا خبره ده چې طالبانو مختلف چې کوم ډلې دي اب مونږه مذاکراتو میز ته راولو، نه داسې ښکاري چې دوی چې کوم دوه غټې ډلې دي هغوی سره په تماس کې دي او د هغوی سره خبرې روانې دي. یو ډله ملا اختر محمد منصور هغه مشري کوي، بله ډله ملا محمد رسول د هغې مشر دی. نو دا ده چې اوس په انتظار وي چې طالبان څه وایي، هغې رسمي توګه باندې د دغې هلو ځلو په هکله څه وایي.
اسلام آباد کې د واشنگټن پوسټ خبریال شایق حسین څوک چې په باندینو چارو هم جوور نظر لري وایي کېدی شي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل کېدل یو څه وخت واخلي، خو دا څرګنده ده چې دغه مذاکرات په ارومرو شروع کیږي.
ټوله مهمه خبره چې ماته په کده ټایم کم ښکاري او کې شي دی وجه نم کېدی دا خبرې اترې شروع کیدو چانس پیدا شي چې چاینیز چې ډېر غټ انټرست دی. دا په رومبني ځل موږ ګورو چاینیز چې دی اگر چې هغه همیشه سټایل یې مغه دی، هغه چې کم خاموشي سره یو سیکرټ طریقې سره هغه خپل کار کوي، نو هغه کې هغه کامیاب هم وي اکثر. هغه چې کوم سیزونو ته را دنګلي دي هغه سیزونه چې دي هغه بیا کامیابۍ ته هم کوشش کوي چې ورسي. نو د چاینیز هم ډېر غټ انټرست دی، انټرست یې ولې دی سی پیک دی نور معاملات دي. چاینیز د ریجن څخه پخوا چې څنګه سوچ نه وو اوس یې سوچته دي. نو د چاینیز او امریکنز او بیا پاکستان تاسو ته پته ده چې پاکستان افغانستان حوالې سره ډېرې قربانۍ دي. پاکستان طرف ته ګوته مچاتیږي خو بیا پاکستان کې په لکونو باندې چې دي ماجر اوس هم پراته دي. افغان چې کوم ریفیوجیز دي زموږ وروڼه او دا نه علاوه چې دي بیا طالبانو سره هم پاکستانی هسټوریکل ټایز افغان طالبان هغه هم څه داسې پټه خبره نه ده. نو دا ټول کوششونه چې بیا دغه شان ای یو نور قوتونه، نو زما په خیال دا خبرې اترې به شروع شي. دا زما ته دومره سرپرایزنګ ایلیمنټ نه ښکاري که فروری نه وي، مارچ به وي، مارچ سٹارټ به وي، مارچ اینڈ به وي او دی ادر دا پروسس شروع کېدو ولا دي. اصل خبره به بیا هغه ټایم شروع کیږي چې دا پروسس کم طرف ته ځي. دا چې دې چرته خطر طرف ته ځي او کدا چې دې خبرې بس رواني خبرې خو دا ګډ ساين دی موږ ته پوزېټیو کتل.
هغه کم وجوهات یا علتونه دي د څه په بنیاد چې دغه اعلامیه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل کېدو امید څرګند شوی دی، نو ښاغلی رحیم الله یوسفزی په دې حق له صدا سی وایي.
پاکستان خو ګوره یو ځل تیر کال په جولای کې مری کې دغه مذاکرات جوړ کړي، طالبانو سره نمائندگان راوستي وو، بلکې د افغان طالبانو هم نمائندگی وه او د اقلیتي شبکې هم نمائندگی وه. زکه به دوی ډېر پر امید وي، دوی به رابطې هم کړې وي، دوی خو داسې رابطې شته طالبانو سره، دوی خو اثر هم طالبان نمائنده شي. دا به اوس کتلی شي چې څوک تیاریږي دې خبرو ته، ځکه چې ممکن ده چې یوه ډله تیار شي یا داسې خلک وي چې هغه مهم کسان وي خو هغه په دغه ډلو کې شامل نه وي، دا هم کېدی شي، ځکه چې طالبانو کې اختلاف مخې ته راغلی دی. نو خو دا ده چې اصلي خبرې به هغه وي، خبرې به ګټورې الګ وي چې دغه مهم چې کوم طالبانو ډلې دي یا ټولو نه چې کوم غټه ډله ده، ملا اختر محمد منصور هغه خبرو ته کښېني که هغه نه کښېني، بیا خو به دا خبرې ډېره فایده نه کوي.
د افغانستان طالبان په رسمي توګه افغان دولت نه مني او تل دا دریس خپل کړی دی چې یوازې امریکې سره به د شخړې د هواري دپاره خبرې کوي، او ورسره طالبان دا شرط هم دی چې د سولې د خبرو د بریالیتوب دپاره به د افغانستان نه د بهرنو ځواکونو وتل هم ضروري وي. نو د دې رکاوټونو په تناظر کې دا څنګه کیدی شي چې مخامخ او نتیجه خیز خبرې پیل شي؟ څېړونکي وایي دا به ډېر زر د فروری په 13مه نیټه کابل کې کیدونکي د څلور هیوادونو په غونډه کې هم راښکاره شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډی سي څخه غوږی استا، او اوس هم زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې چارواکي وایي ایالت کې د ښوونځیو د امنیت ساتنې لپاره به د استادانو او د ماشومانو د سرپرستانو کمیټې په کار اچوي، خو څېړونکي وایي دغه حکومتي تګلار اغیزمنه نه ښکاري. په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي چې درویشت زره سکولونه دي او حکومت یوازې توګه باندې د دغه سکولونو د امنیت ساتنې لپاره اقدامات نسی کولی. نور تفصیل راکوي زموږ خبریال ارشد مومند.
سوره دی وړاندې د افغانستان دایښ لخوا جاری شوی یو
محمد عارف وای چې په صوبه کې پرایمری، میډل او های سکولونو شمیر تر 30 پورې دی، او هر یو سکول ته پولیس سکیورټی ورکول ګرانه ده، او دوی غواړي چې والدین هم سکولونو امنیت ټینګ ساتلو کې خپل برخه واچي.
دا پیرنټس کوم سره شي، د دې خلک را سره شنو هغه پیرنټ مو ختم شي، او موږ سره چې کوم ماشومان دي فاست کاری خو دا ری پزین کې دا پیرنټس خو پزین کې نو چې پریکټیکلی هغه نور څه ما په خیال هغه خو په ختم شي، او دا ماشومان چې کوم زموږه ریډل یا پزین کې څه خو راغله نو هغه مو ختم شي.
په بچخان پوهنتون برید او د طالبانو په تعلیمي ادارو د نورو بریدونو دړکو وروستو حکومتي چارواکي د سکیورټي بیلابیلې لارې لټوي. په سکولونو کې کیمرې، حفاظتي دیوالونو چتول، استادانو او څوکیدارانو ته وسلې په اسانه لایسنس ورکولو سره سره اوس په والدینو غږ شوی چې امنیت ټینګ ساتلو کې حکومت سره مرستې وکړي، او ماهرین وای چې دغه لپاره ممکن ده چې د والدینو او استادانو جوړ کمیټې فعال کړي. خو د تعلیم لپاره کارکونکې ادارې الف اعلان خیبر پښتونخوا مشر عمر اورگزی وای چې دغه کمیټې غیر فعال دي او نشي کولای چې د سکیورټی ذمہواری په خپل اوګو واخلي.
خو په ګراوند باندې دا خلک نشته، او د سم کمیټه نه مونږ لیدل دي چې هغه کوم چیرمن وي، اکثر چیرمن د امام مسجد وي، هغه کوم چیرمن وي هغه وفات شو وي، او د سم فکران پکې وي چې هغه کمیټه کې ډېر فکران ترانسفر شو وي. نو دا کوم دی یو خو د دې پراپر لکه څنګه میکانیزم یو کال مخکې دوه شروع کړو ټریننګ، خو درې ورځې ټریننګ دغه ته ورکول هغه دومره هغه کپسټي دومره نشته چې هغه مطلب د سکول مینج کی یا د دې کوم سیستم د فعال کړي.
د پرایمری سکولونو استادانو تنظیم مشر خالد خان وای چې د سکولونو سکیورټی د استادانو او والدینو ذمہواری نه ده، بلکې امنیت ټینګ ساتل د ریاست ذمہواری ده.
والدین هو لکه هغه باندې هم یو خوف او حراس دی، او بچوڑ سے کم دے مزدور با کری ہو کہ بچوڑ پارا بچے کم دے جاسی با زمان تیاری ہو آوی تو بچی کمی تا خود اور کئی یا دا سٹیٹ زمان داری سے پاتے شلا دا دون اغاٹ اگر داری سے مونگا دی اگر اغاٹ اگر داری سے مونگا دی سیکورٹی
چارواکی وای چې دوی د سکولونو سکیورټی مضبوطولو لپاره هر ممکن کوشش کوي او په دې مشکل وخت کې د تعلیم نظام فعال ساتلو لپاره به هر چاته په دې کې خپل برخه اچول وي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
کو دا وایس اف امریکا ډی ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی ز غوژیست. افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې په اړه راپورونه دي چې ځان سره د جګړې لپاره تنکي ځوانان برتی کوي. دا تندروي اسلامي ډلو په اړه اکثره ویل کیږي چې وسلوالي ډلې د جګړې د پاره کشنی او تنکی ځوانان سیناپوی او د هغوی د جنگونو د پاره استعمالوي. په دې حکله یو سیړنیز راپور اسلام الدین ساجد درته وړاندې کوي.
سوره دی وړاندې د افغانستان داعش لخوا جاری شوی یو ویډیو کې هم دغه ماشومان سره د وسلې خودلې شوی وو چې هغوی ته وسلوالو د ټوپک تربیت ورکولو. د ځای خلکو وینا تر مخه د ننګرهار، اچین او نازیان سیمو کې داعش لخوا یو مدرسه هم جوړ کړی شوی ده، چرته چې د ځای خلکو ته خپل ماشومان دینی تعلیم حاصلولو په نوم داخلولو ترغیب ورکړی کیږي. او د افغانستان استخباراتي چارواکو وینا تر مخه دغه مدرسه کې 500 نه زیات ماشومان داخل کړی شوی دي. د پاکستان دفاعي چارو سیړنکار بریګیډیر ریټایر محمود شاوای خلک د غریب د وځي ماشومان مدرسو کې داخلوي او دغه ماشومان په اسانه د وسلوالو لاسونو ته ځي.
زما په خیال کې مور او پلار باندې وخت کې غربت د وځي نه بچي مدرسو کې داخل چیر داغي ته روټه ملويږي. او د داعش یا د طالبانو یا د القاعده بنیادی مقصد دا دی چې داسې واړو چې کوم عمر کې ذهن وي اغې نه اغې سوسایډ بمب جوړول شي، کیدی شي چې پاخه مغو والا مشکل معنی دغه طرف ته لاړ شي، لیکن کچه ذهنونه چې کوم دي نو هغه ضرور دې طرف ته ځي. او په دې وجه دي زیات دا ماشومانان چې کوم دي نو دې ځان سره برتي کوي.
پاکستان کې هم تیر وو اته کالو راسي زیاتره ځان مرګي بریدونو کې دا قتل شوی دي. طالبان هم کم عمر هلکانو باندې دغه بریدونه کوي. یوازې د ملکن ډیویژن پوځي عملیاتو په وخت پوځي چارواکو وینا تر مخه دوی ګڼ شمیر کم عمر هلکان نیولي وو کوم چې طالبانو ځان مرګي بریدونو لپاره تیار کړي وو. بریګیډیر ریټایر محمود شاه د هغه ماشومانو په حق لوای
په سواد کې مونږ کم پروګرام ډی ریډیکلایزیشن شروع کړو او په هغه کې کافی ماشومان هم هغه ته چې مو تعلیم شروع کو نو لکه پاری کې اری اریان چې قرآن کې دالی کلی دی چې ته خودکشی آرام ده. هغه به ډیر چې تاسو مونږ ته خځه کې مونږ ته الته خو نه دی خولې مونږ ته خو جنت دا حلال ده. او دا چې ته به جنت ته لاړ شې او به جنت ته کوم ځای ته ځي وغیرہ وغیرہ، لیکن داغی علم دونه کم وو نو دغه ماشومان چې کوم دی هغه د دې ټارګټ وي او دی بیا استعمالوي.
سو میاشتې وړاندې الجزیره ټی وی هم خپل یو راپور کې داسې کم عمر ماشومان ښودلي وو کوم چې داعش په افغانستان کې برتی کړي وو. سو ورځې وړاندې داعش لخوا خپرولې شوې ویډیو کې هم ښودلې شوې وو ماشومانو عمرونه د 12 تر 40 کالو ترمنځ دي چې پکې زیاتره افغانان ښکاري. ولې سیړنکاران دا نظر لري؟ داعش افغانستان کې پاکستان پولیس سره نږدې خپل مرکزونه جوړ کړي دي، چرته چې د امریکې او افغانستان ځواکونو لخوا د داعش په ضد عملیات هم روان دي. ولې دغه ځای کې د داعش مضبوطېدل پاکستان لپاره هم را روان وخت کې خطر ور جوړ دلې شي؟ ځکه چې ځنې پاکستانی طالبانو ډلې د افغانستان داعش سره نږدې اړیکې لري او د داعش مشرانو هم وړاندې پاکستانی طالبانو برخه پاتې شوې دي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخېږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
پاکستان کرکټ ځپلی حالت بلوچستان ولوري ته، چیرې چې امنیتي چارواکي وایي مرکزي ښار کوټه کې د وسلوالو په ضد عملیاتو کې یې نږدې 15 کسان نیولي دي، او په یوه نشته کې 2 تندروان وژلي هم دي. د ملیشکو وایند خان واسي مطبوعاتو ته ویلي چې پولیس او نیمه پوجي قواو د ښار په بیلابیلو سیمو کې د عملیات د پروندني ځانمرګي برید ورسته کړي، چې پکې د ای وی ماشوم انجلۍ په شمول یو لس کسان وژل شوي وو. نور تفصیل راکوي له کوټې څخه د ډیوري جو خبريال حمید سمسور.
د یپسی ویان خان واسی وی چې د پلټونو عملیاتو پر مهال باندې د لغوسوی وسلوال سازمان دوه وسلوال د ډزو په غبرګون کې ووژل شو، او دغه ډول 15 کسان یې ونیول. خان واسی دا کوي چې دوی دغه کسان د لغوسو وسلوال سازمانونو سره د شک پر بنسټ باندې نیولې دي، خو تر اوس مهال پورې خپلواک سرچینو له د دې خبرې پخلای نه دی کړی. لنیول شو کسانو ځکه پلټنی روانې دي. دغه عملیات تیره ورځ په کوټه ښار کې د ځان وژونکي برید وروسته ترسره کړل، چې پاغه کې د څلور ملیشه قواو عسکرو په شمول لس کسان وژل شوي وو، 40 بیا ټپیان وو. د هغې پیش مسؤلیت طالبانو په سر اخستی وو. وبل لور ته بیا د تیر ورځې د ځان وژونکي برید مقدمه په سیول لاین کې د نامعلومو وسلوالو په ضد باندې د SHO په مدیت کې درج کړل سوله. د بلوچستان د ملیشه قواو ویان خان واسی وی چې دوی په ډیره بوکټی کې هم د سړک لغاړي شخ کړل شوی 30 کیلوګرام چاودیدونکي مواد ناکاره کړل، او دغه ډول په تربت کې FC او اساسو ادارو د لغوسوي وسلوال سازمان یو کس ونیوي. څرګنده دی چې په بلوچستان کې په روان کال کې پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو او پر پولیسو باندې بریدونه ډیر زیات شوي دي. په تیره یوه میاشت کې د کوټې د سیټلایټ ټاون د پولیو مرکز تیره ورځ پر عدالت سړک او هلته په ژوب کې د پوځ پر چاوڼۍ باندې 3 ځان وژونکي بریدونه ترسره شوي دي، چې په ترس کې تر اوس مهال پورې 25 تنه زده پولیس او ملیشه قواوې وژل شوي دي، یو شمېر بیا ټپیان هم دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سحر شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
دیوا رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته ودا سلیکئ deewaradio@voanews.com. چې دا سی به لیکئ voanews.com. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
در منو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ور ریډیو دا یو ربیا د ثوراندې کو تازه خبرونه اول غوښ سید تازه خبرونو سر چکو تا
افغان چارواکي وای وسلوال طالبانو سره د سولې مستقیمه خبرې درونه میاشته تر پای پورې د پل کې دوه امکان لري په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت وایند ویلي اسلام آباد کې پروند امریکا چین پاکستان او افغانستان د مذاکراتو په لار نقشه سلاسی وی وو
پاکستانی چارواکی وی بلوچستان کوټه کې په امنیتی عسکرو باندې 13 ورځ برید وروسته عملیاتو کې دوه وسلوال وژلي او 15 دیرس نورې نیولې دي
او خیبر پښتونخوا کې چارواکی وی ایالت کې د شونځیو د امنیت ساتنې لپاره د استادانو او ماشومانو د سرپرستانو کمیټې په کار اچوي خو څېړونکو وی دغه حکومتي تګلارې اغیزمنه نه ښکاري
زګم ماشومان دی فاستاری خو فاستاری پزین کې د پیرنس خو پزین کې نو چې پریکټیکلی هغه نور څه ما په خیال هغه خو په ختم شي او د ماشومان چې کوم زمونږه یی ریډلی یا پزین کې څه خو راغله نو هغه مو ختم شي
او اوس خبرونه درته وړاندې کوو په تفصیل
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د جوړجاړي د خبرو د لارې نقشې د ټاکنې هرکلی کړی د امریکا چین پاکستان او د افغانستان استازو پروند خپل غونډه کې په لار نقشه هوکړه کړې و د سولې د علي شورا غړي محمد اسماعیل قاسم یار هله څرګنده کړې چې له دې څخه به د افغان حکومت او وسلوال مخالفینو ترمنځ مخامخ خبرې اترې شروع شي ویل کېږي چې د څلور واړه هیوادونو څلورمه غونډه به روانه میاشت کابل کې کیږي اسلام آباد کې د استازو له غونډې وروسته اعلامیه کې د افغان طالبانو په ټولو ډلو باندې ژغ سوی چې د سولې خبرو ته دی کښېني
د پاکستان سرکاري ایرلاین پی آی ای د کارکونکو لخوا د ادارې شخصي مته ورکولو په ضد احتجاج نن په شپږمه ورځ هم جاری وو او د احتجاج وس په ټول هیواد کې خپور شوی د احتجاج کوونکو او د حکومت ترمنځ خبرې اترې تر وسه پوری ناکامه شوې دي د پی آی ای وا په ټول هیواد کې د ننه او د بندې پروازونه باندې اثر غورځېدلی دی مسافرانو ته مشکلات دي او وې ادارې ته غټ مالی زیان رسیدلی
د پاکستان کرکچ ځپلی بلوچستان یالت کې امنیتی چارواکي وایي چې مرکزی شهر کوټه کې د وسلوالو په ضد عملیاتو کې نږدې 15 ډیر کسان نیولې او په یوه نشته کې دوه تندره وژلې دي د ملیشه کو ویند خان واسي مطبوعاتو ته ویلي چې پولیسو او نیمه پوجي کو د کوټه شهر په بیلابیلو سیمو کې د عملیات د پروندنی ځانمرګي برید ورسته کړی دي
خدای بخشلی اجمل خټک شخصیت خواره اړخونه لري او د ادب صحافت سیاست او تعلیم په میدان کې د هغه په غوره خدماتو د لرو بر ټول پښتانه اجمل خټک سره د مینیتوب تر هده مینه لري اجمل خټک په کال 1922 کې د پاکستان د خیبر نوشار ضلع اکوړې نومي کلی کې سترګې غوړولې وې او په 8 فروری کال 2009 کې وفات شوی و
شمالی کوریا نن د یک شنبه پر ورځ د اوږده واټن توغندې توغولې او وایي چې دغه توغندې باندې یې سټلایټ لیږلې دي د شمالی کوریا د اګام د ملګري ملتونو د هغه بندیزونو سرغړونه ده چې هغه هیواد باندې د بلستیک میزایل ټیکنالوژي کارولو څخه منې کولو لپاره لګولې په عین حال کې د جنوبی کوریا د دفاع یو چارواکي ویلي جنوبی کوریا او امریکا به د میزایلي دفاع د نظام پر ځای کولو په اړه رسمي خبري وکړي
شمالی کوریا د اتوار په ورځ د اوږدې فاصلې پوری وشتونکي راکټ تجربه کړې ده د کمپا اړه چې نړیواله ورورولي شک کوي چې دا تجربه د هغه میزایل ټکنالوژي په مرسته سوی په کمه چې بندیز دی امریکا او نورو ملکونو د دې غندنه کړې ده د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د شمالی کوریا په راکټ تجربې په سر بیړنی غونډه رابللې ده
په تایوان کې نن د یک شنبه پر ورځ د ژغورنې کارکونکو په تاینان شهر کې د زلزلې له امله نړېدلې ودانیو کې د ژوندۍ پاتې کسانو په لټون وو چارواکي وایي پرون د 6.4 درجې له زلزلې څخه لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او تر 1500 زیات ژوبل دي دا زلزله په تاینان شهر کې راغلې وه چې د 2 میلیون نفوسو آبادی لري
د یورپی یونین چارواکو په ترکی ژغ کړي چې د شام هغه زراو کډوالو ته خپل پوله خلاص کړي کم چې روانه اونې په حلب صوبه کې په غټه کچه د حکومتي عملیاتو لکبله تشتیدلې ده د یورپی یونین پالیسی مشره فدریکا د شنبه په ورځ د یورپین خارجه وزیرانو او د غوی ترکی سیال ته ویلي چې ترکی ته د راتلونکو کډوالو په لړ کې یورپی یونین د ترکی مرسته کوي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی زغ غوښیاسته د یورپی یونین چارواکو په ترکی جخ کړي چې د شام هغه زراو کډوالو ته خپل پل خلاص کړي، کم چې د روانه اونۍ په حلب صوبا کې په غټه کچه د حکومتي عملیاتو لکبل تشدیدلې دي. په دې حقله تاسو ته یو تفصیلی راپور وړاندې کوي زموږ همکار شعیب زاده.
د شام په الیپو خار خواوشا کې د شامی عسکرو لخوا د تازه عملیاتو لوجې په زرګونو نور شامی کډوال د ترکی پولې ته روان دي، او د ترکی لخوا د غلطه د پولې تړل ورستو دا وخت په ترکی نړیوال فشار سیوا شوی چې خپلې پولې دې د غزرګونو شامی کډوالو لپاره خلاصې کړي، څوک چې د حکومتي عملیاتو لوجې د الیپو نه په تیښته دي. د یورپی یونین چارواکو په ترکی غږ کړی چې د شام هغو زرګونو کډوالو ته خپلې پولې پرانیزي کم چې روانه اونۍ په حلب صوبه کې په غټه کچه د حکومتي عملیاتو له کبله تښتېدلې دي. خو د ترکی په پوله پراته شامی کډوال بیا د دغه ځای قصه سداسي کوي. محمد ادریس د شام نه راغلی یو کډوال دی. دی وایي موږ دلته کیمپونو ته د خپلو ماشومانو سره راغلی یو چې پکې د یوې میاشتې د عمر ماشوم هم شامل دی. دی پوښتنه کوي چې موږ به چرته ځو. هغه وایي موږ بیرته خپلو کورونو ته نشو ستنېدی. د یورپی یونین د پالیسۍ مشر فیډریکا مغیرنی د خالی په ورځ د یورپی خارجه وزیرانو او د هغوی ترکی سیال ته ویلي چې ترکی ته د راتلونکو کډوالو په لړ کې یورپی یونین د ترکی مرسته کوي. امستردام کې د غونډې په مهال مغیرنی ویلي په دې خبره سوال نشي راپورته کېدی چې د شام نه راتلونکي کډوال شامیان دي او دوی نړیوال تحفظ ته اړتیا لري.
If not a legal duty, there is also a legal duty the Nord-Fulmon to protect those in need of international protection, asylum seekers.
د کډوالو تحفظ په قانوني نوینو یو اخلاقي او انساني ذمہواري ده، او دا یو نړیواله قانوني ذمہواري پدې ده چې هغه خلک چې ستاسو په هیواد کې پناه غواړي او ورته د تحفظ ضرورت وي دوی له دې تحفظ ورکړي شي. پدې خبره کې هیڅ شک نشته چې د شام نه راتلونکي کډوال د پناه پلټون کې دي او دوی ته تحفظ پکار دي.
د ترکی وزیر اعظم احمد داوودوغلو دو ورځې وړاندې په لندن کې را جوړې وې غونډې ته په وینا کې ویلي چې ترکی به کډوالو ته د راتلو اجازه ورکړي. ولې روانه اونۍ د ترکی په پول راجمع شوي په زرګونو کډوال په دې تمه ناستي چې کله به ورته ترکی د تحفظ ورکولو او هیواد ته دننه د راتلو اجازه ورکړي. ترکی د انساني همدردۍ په بنیاد امداد ورکوي ولې پوله نه خلاصي، باوجود د دې چې خارجه وزیر مولود کوسوګلو یې د خالی په ورځ ویلي د هغو خلکو د پاره یې پوله خلاصه ده څوک چې د پوځي تشدد او د روس د فضايي حملو نه تحفظ غواړي. ریپورټونه وایي ترکی د درزنو په شمیر کې هغو خلکو ته په هیواد کې د داخلو دو اجازه ورکړې څوک چې په بمبارۍ کې ټپي شوي دي. د شام سرکاري خبري ادارې د جمعې په ورځ ویلي چې د حلب کم چې یو وخت د هیواد اقتصادي مرکز و ځینې علاقې په خپل ولقه کې اغېستې دي. حلب دا وخت د حکومتي او مخالفه جنگیالو د جګړې مرکز جوړ دی. په داسې مهال چې شام کې د خانه جنگي 15 کاله پوره کیږي ترکی د وړاندې نه شلو لکو پورې کډوال پرزې کړي دي. د جرمني خارجه وزیر فرانک والټر بیا د اروپایي اتحاد د وزیرانو غونډې ته ویلي اوس وخت راغلی چې نړیواله ټولنه د کډوالو لانجې ته بیا Katanoki.
Wir müssen jetzt noch einmal erneuten Druck aufbauen, politischen Druck aufbauen, damit der politische Prozess befördert wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die durch die Ereignisse der letzten Tage
Harald Walter White Mungla Yuwaribia da Fischer Seva Kowal Pakardi che de Sham de Langi siyasi hal pakarde aw de tiro so razo de fi khurusto so dana ganam chi sok so chuki che de Sham Langaba de fauz de lare hal shi Mungla bia سیاسی حل یا د خبرو اترو پروسې لاتلل پکار دی. یورپ ته د کډوالو لار ګڼل کېدونکي ترکی باندې د یورپی یونین لخوا فشار دی. په نومبر کې د 315 ارب ډالرو د تړون اعلان شوی چې پکې یورپی یونین په دې خبره اتفاق کړی چې د یورپی یونین د غړي جوړېدو د ترکی پخوانی خواهش عملي کولو په لړ کې به هڅې تیزی کړي، د کم په بدل کې چې به ترکی د کډوالو یورپ ته د تلو مخه ونیسي کم چې د 1300 کلونو راسي یورپ ته روان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي
زموږ د ویب پاڼه پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا ګلاو قدر منوریدونکو او سمزو د پاکستان لوري ته چیرې چې د سرکاري هوایي شرکت لخوا د کاربندیز لړۍ له دوام لري خو حکومتي چارواکي دا کوي چې نن څلور پروازونه اسلام آباد ته رسیدلي دي او هم دا ډول د سعودي عرب جدې ښار ته هم دوه پروازونه رسیدلي دي په دې باندې د پی آی ای مامورینو نیوکې کړې دي او وایي چې حکومت د مسافرانو د ژغورنې یا ساتنې د اقداماتو څخه سرغړونه کړې ده او د جهازونو باقاعده چیک اپ یا بیا معاینات نه دي سوي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ څخه د ډیوی ریډیو خبریال فضل عزیز راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د قومي فضائي کمپنۍ پی آی ای د کارکونکو لخوا په شپږم ورځ هم کاربندیز دوام لري. ولی د پی آی ای بیان دانیال ګیلانی وایي د اسلام آباد ایئرپورټ نه د پی آی ای ځینې جهازونه سعودي عرب او په ملک کې دننه روان شوي دي. دی وایي د اسلام آباد نه 2777 الوتکې جدې ته روانې کړې شوې دي. د دې دپاره چې هلته د عمرې کوم زائرین ناست دي په هغو کې د ځینو ویزې هم ختمیږي او هغوی د 4-5 ورځو راهسې په انتظار دي هغوی به بیرته ملک ته راولي. دانیال ګیلانی زیاته کړه چې د پی ای د کارکونکو لخوا کاربندیز په خپل ځای روان دی خو دغه جهازونه چې روان کړی شوي دا هم د پی ای خپلو کارکونکو روان کړي او دوی په خپل مرزي واپس راغلي دي. نو موړي زیاته کړه نن په شپږم ورځ د پی ای د پرواز کوونکو منسوخ شو جهازونو شمیره تر شپږو سو رسیدلې او د 2.5 ارب روپو پورې تاوان شوی دی. د پی آی ای د بیان تر مخه دوی بحث کوي چې په خصوصي توګه سعودي عرب کې د غیر شو عمرې ول کسانو لپاره هم دغه ډول تنظیم جوړ کړي او هغوی واپس ملک ته راولي. بل لور ته د پی آی ای د کارکونکو لخوا د حکومت سره خبرو لپاره جوړې کمیټې بیان نصر الله افریدی وایي د کراچۍ ترڅنګ لاهور اسلام آباد پېښور کوئټا او د ملک پټول ایئرپورټونو باندې د کارکونکو احتجاج روان دي او د پی آی ای ټول جهازونه ولاړ دي او د حکومت د پی آی ای د خرڅولو د پریکړې بیرته اخستو پورې به دوام لري. د جمعې پر ورځ د حکومت د نشکاري کمیشن مشر محمد زبیر او د پی آی ای د کارمندانو ترمنځ خبرې شوې وي خو نصر الله وایي د حکومت لخوا ورسره بیا مذاکرات نه دي شوي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو، کراچۍ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. د 400 سره تعلق لرونکي دوه کم شپېته کلن فضل ربی چې دوه ماشومان د پولیو د رنز شکار سوي دي، دوی وایي چې دوی په دانو خبر چې که و ماشومانو ته دوی پولیو نه کی ور نو د دوی ماشومان به د ټول عمر لپاره مازور سي. په دې حق له تاسو ته یو تفصیلی راپور وړاندې کوي زموږ د ډیوه ریډیو خبریال شاین شاه.
ویل کېږي چې بچی د پلار مټې وي او بیا دوه ځوانان بچی د یو غریب پلار لپاره لوی سرمایه نه کم نه وي. خو د چرسدې 50 کلن فضل ربی دواړه بچی د پولیو وایرس کار شوي. کله چې په ماشوموالي کې د 13 کلن افتخار علي کې د پولیو وایرس تصدیق نه پس د ده مازوتیا غم لا نه و ختم چې په همدغه لږه موده کې دوی والدین ته د بل زوی شاهد علي هم د پولیو خطرناک وایرس لګېدو خبرتیا وشوه. خو فضل ربی کوم چې د لا علمي له وجې بچو ته پولیو کترین نه ورکولو دې انجام
تکلیف مجبور نہ دے نشو کوڑی گاڑی.
فضل ربی ته په هر ماشوم کې خپل بچی ښکاری او افسوس کوي چې لکه د نورو هلکانو په شان که دوی هم خپل هلې ځلې کولې نو دی به ډیر خوشاله وو. خو بل خو د زوی افتخار علي وایي چې دی په خپله ګرځېدی شي او سبق ویلو شوق یې هم لرلو. خو په سکول کې د علاج په اړه د بجلی شارټونو له وجې په دریم جمعات کې سکول پرېښودو.
ما سکول درېم پورې ویلې دي سکول مې د وجه پرېښودو چې مالې شارټونه راکول شارټونه راکول نو زه به ډاکټر ګرځولم وي دا کوا چې ټکی کې ګرځا کنه نو ګنټ نیو به شاټ را کنه خو لاسونو کوم دم نو نو بیا ما سبق نو شو ویل بیا بنه شم په ویل چیر باندې کې ناستې نو بس ما را دی وځي سکول پرې خاوته لا بس سکول وایو لا به علاج کوي یو خبر.
افتخار زیاتوی چې د خپل رو شاهد علي ډیر خفه دی ول چې هغه د ګرځې دو جوګه نه دی او دا هم غني چې ډاکټر وینا تر مخه شاهد علي ته پولو وایرس د په وجه خور شوی. خو شاهد علي صرف د دې خبرې ګیله کوي چې په ویل چیر کې ټوله ورځ ناستې له وجه دې تنگ شي او په بیا بیا د کور نه بهر وېستو له وجه د کور نور خلک هم تن تنگ شي او د خواله ناراضي.
بس باندې شو ته بنن د میچاد لتې شو تش میچاد لم نه شتلې یو تو چیرا شو بل تو چیرا شو بوندا دیو راتو یې نشو دی بوتل داریو واغه دیو نو بس کوم بس پسې کل کې ور ټول عمر ګرځو ګرځو تنگ شو سې کل کې
نه یوازې شاهد علي بلکې د هغه پلار فضل ربی هم دا یو ارمان دی چې د ده بچی په خپل خپو وګرځي او باقی ژوند. نه یوازې شاهد علي بلکې د هغه پلار فضل ربی هم دا یو ارمان دی چې د ده بچی په خپل خپو وګرځي او باقی ژوند یې په محتاجۍ کې تیر نشي. شاهین شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی 400
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزای د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وګما جالوان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا اوس هم د کښتو کروندې په باب یو ریپورت لور ته تاسو پام راګرځو چې په د خیبر پښتونخوا په چرسده کې یو زمیندار عظمت نواز سل جریبه امځکه ډیره زیاته د ګټې لپاره کارول شروع کړی دی او دی وایي چې بیلابیلې سبزیانې ورباندې کړي او داسې سبزیانې دي چې په ځایي توګه خلک نه کاروي یا خو بیا ګسر له نمونو سره هم نه وي بلد. او د ده په وینا چې دغه ټوله سبزیانې چې دی کری کابل کې به د دې زیات استعمال وو. خو دی وایي چې د خراب امنیتي وضع له کبله او هم په سرحد باندې د تنګولو له امله د سبزیانې اوس افغانستان کابل ته نه ځي. په دې باب یو رپورټ ملک وکاس تیار کړی او ریدو ته تاسو پام راګرځو.
موږ خو زیات لکه جمعه کې ګوپی کرو بند ګوپی یا ګل ګوپی پکې لږ لږ نوې سبزیانې کې چې براکلی دی آیس برګ دی چائنیز کیبیج دی رچ کیبیج دی دا پکې لږ لږی او زیات چې هغه بند ګوپی یا ګل ګوپی
کدام راتوې چې دا نوې سبزیانې یا د سلادونه چې تاسو دلته کې کرے نو دې مارکیټ کې سو مانګې شته
دلته دا نوی دی داسې ډیر خلک پیژنې نه، لکه اوس اسلام آباد کې خرڅېږي، پېښور کې ځینې ځینې دوکانونو کې خرڅېږي، افغانستان کابل کې ډیر خرڅېږي. او چونکې دلته هغه زموږ سفارتي تعلقات داسې ګډوډ شو، افغاني دلته موږ نه بیا غشتل، افغانستان ته بیړول، کابل ته بیړول، دا دویم کال دی چې هغې له ګډوډ شوي دي، سیستم روان شوی دی. نو زموږ دلته نه خرڅېږي لوکل، لکه افغانستان کې به زموږ ډیر خرڅېدل. دا کوم چې موږ ورته انګلیش ویجیټیبل وایو، چاینیز کیبیج، ریډ کیبیج، آیس برګ، براکلی، سپراؤٹس، دا به زمونږ کابل کې کافی زیات خرڅېدل. خو دا دویم کال دی چې هغه سیستم زمونږ ټول روان شوی، د لوکل څوک پیژني ډېر نه. اوس موږ کوشش کوو لکه انټروډیوس کوو، خلک پیاده ته
قدام راته وی چې لکه دا کمې سبزیانې چې تاسو کرلې وې نو په آمدن باندې خوي مطمئن شوی یا ته کنه وړه تبالې
سخت کار هو ګوپی مارکیټ؟ زما خیال دی چې زما دا شل کار نه زه د سبزی کاش کوم. دا ډومې کال داسې راغی چې دا بیخي زمونږ ټوله سبزی ډیمیج شوه، تیر شوي یو نیمې دوه میاشتو نه د ګوپی ریټ موږ چې مارکیټ توړو زمونږ لا کریا نه پوره کوي که نه، دا دوه میاشتو نه لاندې روان دي. نو سخت کار موږ ډېر تاوان نه وکړل، مطلب څومره چې د جمی سبزیانو زمیندارو ټولو تاوان وکړو. ګوپی یوازې نه، خو تاسو وګورئ ټیپر دی، بیا مولی ګازرې دي، بیا پسې الو دی، مټر دی. نو سخت کال ټول سبزو ریټونه ډېر کم.
حکومت وایي پیداوار زیات کې عوام زیاتیږي چې د هغې خوراک پوره شي، نو د هغې باوجود هم دا تاسو چې پیداوار زیات کړی نو تاوان یې شروع
نو بس دا خو
مارکیټ نشته.
ګوره چې زمونږ بدقسمتي دا راه چې کله زمونږ بمپر کراپ وشي، هر یو فصل که تاسو وګورئ چې هغه زیات شي هغه ضایع کیږي. که تاسو مطلب غټو پستونو کې وګورئ، غنم والے، مطلب بروجی والے، گنے والے، لکه سبزیانی والے، چې هغه کله زیات وشي یا فصل ښه وشي یا مطلب زمیندار زیاتو کری نو هغه مارکیټ کې تم نه ضایع کیږي. ماغه خبره راشي یا مارکیټ کې سپلای ډیمانډ خبره راشي، بیا سسٹم حکومت شته نه راشي چې هغه لکه مطلب زمیندار سپورٹ کی، زمیندار پروټیکټ کی. لکه اوس ما دومره تاوان وکړو چې مخکې زه اوس کم د اوړي پستونو زه کرم نو هغې لپاره اوس خرچې پاغې کیږي. موږ لکه مخکې تقریبا 80 پټې زما ضایع شو د ګوپی، د بن ګوپی او د ګل ګوپی. نو مسلې ہوئی
دې وخت کې تاسو د یخنیان فصلونه چېونو سبزیان هغه خو بس پټي اوزګاری کې لګیا دي زوینه ما، او ډېر بس اوس تیاری کې اوس را روان د ګرمۍ فصلونه دي. ستم خیال دی
موږ خو دلته لکه کوم هایبرید خټکی دی هغه زیات کړو، دین علاوه کدو کری لکه خلک کری زه خو خپله نه کرم، کریلی کری سرا بادرنگ دی تجال کری مارو گول مارو کم اگود مارو دی آگا کری زیاد ٹماٹر زیاد کری کم چھ دا چال والا دی انڈیٹرمنٹ. نو اوڑی تقریباً ٹھولے سب جانے دل تک کی خو کافی ډیر الویا رقبہ مان دی کاش کی
ٹھیک شو جی ڈیرا مہربانی
مہربانی
سنگا چتا سو رے دل دا عظمت نواز خبر دا سبزیانو او دا فصلونو باره کې حکومت وایي چې را فصلونه زیات کې، پیداوار زیات کې، خو چې کله زیات شي نو تاوان سره د زمیدار مخ شي، عوامو ته فایده رسي، حکومت ته فایده رسي، خو زمیدار ورسره روزه پلی شي او ورسره د بل فصل لکرلو جوګر نه پاتې کیږي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو 400.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. قدر من اوریدونکو، د فروری میاشت ده او هم په دې میاشت کې له پښتنو څخه ډیر وتلي او مشهور لیکوالان او شاعران جلا سوي دي، چې پکې اجمل خټک، کلندر مومند او ایوب صابر شامل دي. په دې باب نور تفصیل راکوي زموږ همکار رحمان بنرید چې دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. سړی مسې او مهرباني وکړئ.
ډیره مننه نصیر احمد کاکړ صاحب. نن 8 فروری ده، په دې ورځ باندې د پښتو ژبې ډیر لوی سیاستمدار، ادیب او شاعر هغلی اجمل خټک صاحب په حق رسېدلی و. اجمل خټک صاحب په خپل ژوند کې په شاعرۍ کې چې کوم تر ټولو لویه کارنامه او لوی اعزاز دی هغه چغه کتاب دی، او دغه چغه کتاب چې دی د غیرت چغه، هغه به تر اوسه پورې نه یوازې لوستل کیږي بلکې خلک یې مني هم، او د هغې په پښتو تحریک باندې، پښتون تحریک باندې ټولنه باندې ډېر لوی اثرات دي. قلندر مومند صاحب په دې شپږم تلینې دي نن، او د خپل تلین نه مخکې هغه ناروغ و، تر ډېر وخته پورې بیمار و. نن د هغه زوی ایمل خټک زما پروګرام کې راغلی، ویلي چې په خپل پلار باندې فخر کوي او هغه ارمانونه، هغه غورځنګونه چې په خپل ژوند کې نه دي پوره شوي دا تمه کوي چې هغه به اوس پوره کیږي. اجمل خټک صاحب د عوام نیشنل پارټۍ صدر هم پاتې شوی و، خپل ګوند جوړ کړی و، نیب داغې هم مشر پاتې شوی و، او ورسره اجمل خټک صاحب د پاکستان په پارلمان کې د قومي اسمبلۍ غړی هم پاتې شوی و. اجمل خټک او د هغه د پښتو ژبې ادب تحریک لپاره خدمات ټول پښتانه په یو خلا په اتفاق سره مني، او د هغه په ژوند کې لوی کمال دا هم ګڼي چې هغه کله هم خپل ایمان یا خپل تحریک نه دی خچن کړی په کرپشن باندې یا په بډو رشوتونو باندې، او هغه یو پیاوړی پښتون و، هر پښتون سره یې مینه لرله. دویم په دې اونۍ کې چې کوم لوی شخصیت په حق رسېدلی و، قلندر مومن و. قلندر مومن پښتو شاعر کتاب 52 او دین علاوه رڼایي لوی پښتو کتابونه دي. دین علاوه هغه گجری کب د افسانو کتاب چې دی تر اوسه پورې دغې د بدل کتاب نه دی چاپ شوی. قلندر مومن صاحب په تحقیق کې او په نقد کې میزان چې کومې مقالې دي هغه د چانه پټې پنانه دي، او د هغه لومنی چې کوم ټول نه لوی متنازع کتاب په تحقیق کې هغه پټه خزانه فل میزان، د هغې نه وروسته بیا نور بلها کتابونه ولیکل شول لکه تول پارسنگ، پتل کې پارسنگ، او حاضما کنستوم، او دغه شان نور بلها کتابونه په دې موضوع بیا ولیکل شول. یو بل کمال چې قلندر مومن کړو په خپل جون کې هغه داو چې هغه د پښتو ژبې ډکشنری دریاب طالب کړی و، او دا دغه ډیر لوی کمال او ډیر لوی هنر و. په دې باندې پښتانه ډیر ویاړ کوي. نن بل شخصیت چې په دې ونه کې باقی زلې د پښتو ژبې هغه و ایوب صابر صاحب. ایوب صابر صاحب کتابونو د دوو شاعرۍ کتابونو نه علاوه چې کوم لوی کمال دغه دا چې هغه 50 کاله د پښتو ادب چې دی هغه په اردو کې ترجمه کړی دی. هغې نه علاوه هغه مترقی لیکوال و، ادیب و. هغه په خپل ژوند کې په باغ حرم نومي اخبار کې 50 کاله پورې کالم لیکلی، او دغه کالم نوم به و اس حمام میں. دغه شانتي کارنامه په پښتو ادب کې فارغ بخاری یا رضا همدانی هم کړی ده، او هغه هم د پښتو ادب چې دی اردو ته یا نورو ژبو ته اړولی دی. نن په دې پروګرام کې په دې اونۍ کې د هغو ټولو تلین مانځل کیږي، او پښتانه چې دي دغه درې وړو لیکوالانو لوړو شخصیتونو په ادب او د هغو د کار په رڼا کې خپل ژوند لاره متعین کوي.
او اوس په خبرونه کې وخت سوی دی د یوې ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
په ګرد نړۍ کې بشمیره صحافیان د رښتیاو د ښکارا کولو او د آزادو د حصول په جاري جنگ کې دیمار اخته دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د پریس د آزادۍ په باب لکړی خپل یو اوسنی تقریر کې ویلي دي چې تیر کال یو او یا صحافیان د خپل فرایض پوره کولو په وخت وجلې شوی، او تقریبا 200 صحافیان په جیلونو کې اچولې شوی دي. د صحافیانو د تحفظ د کمیټې وینا ده چې د صحافیانو د پاره د خونړو ملکونو په فهرست کې عراق په اول نمبر او شام په دویم نمبر دی. د کال 1992 را په دې خوا په عراق کې 103 او په شام کې 93 صحافیان وجلې شوی دي. نن روز حالاتو کې په دریو کې دوبره کشمیر خبریالان د خپلې پیشې په وجنا، بلکې د خپلې خبرې کولو په وجه وجلې کیږي. په دوی د خپلو تحریرونو په سر حملې کیږي. د خپلو لیدلو واقعاتو په سر دوی خاموشه کولی شي، او په خلکو کې د بیدارۍ را پیدا کولو د خپل کردار له وجې تختولې کیږي. د صحافیانو خلاف د کړو ډیرو واقعاتو قصوروار چری هم نه دي نیولی شوي. حقیقت خدا دی چې آزاد میډیا، خبریالان، براډکاسټران، فوټوګرافران، بلاګران، انچی کارټونستان هم نن ورځ د مسلسل سیاسي او جسمانی فشار لاندې دي. خاغلی جان کیری زیاته کا چې دا اوس د آزادۍ د محافظانو کار دی چې خپلو کې یو موټی شي. د دې شروع د دې خبرې د تسلیمېدو نه کیږي چې هیڅ حکومت ځان ته تر هغې پورې یو عظیم حکومت نشي ویلی تر سوی چې خپلو استوګنو ته د خولې پرانستو او د خپلې عقیدې مطابق د خبرې کولو اجازت نه وي ورکړی، یا ورته د هغو واقعاتو او فیصلو نه د ځانونو خبرولو حق نه وي ورکړی شوی چې د دوی جون سره تعلق وي. خاغلی کیری خپل تقریر په دې الفاظو ختم کو چې کوم خلک چې په خبریالانو الون بلون تیری یا په زندانونو کې ورستی، موږ له د هغوی خلاف دې غږ سره راپورته کیدل پکار دي چې صحافت کول او رښتیا خورول څه جرم نه دی. دا د خلکو خدمت ته او هم په دې صحب دا یقینا چې یو ډیر د عزت کار دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.